سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د بشر د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د برخې مستیال مشر د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو پر کتنې اکثر مال خودلې دی. ای دربار نن جمعه الذي کتنی د خبر ل بیا ټویټ کول سره لیکلی دی. آیا د غلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغان خزي حضور لري؟ آیا دوی به د بشري حقونو د مدافعانو غږ واوري؟ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کړې. د غلو له پرون راهیسې د طالبانو د بېلابېلو چارواکو سره کتلي دي. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پر پوهنتوني زده کړې هم بندیز لګولی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د 2015 نجونو په ګډون 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. د ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ. یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق په همکارۍ 1300 نوي ټولګي ایجاد کړي دي چې دغه شمېر زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابر شوې ده. او د یونیسف په وینا زیاترو دغه ماشومانو له دې مخکې ښوونځي هېڅ لیدلی نه و. په پکتیکا او خوست کې د تېر کال د مرګونې زلزلې پر نیو کال پوره شو. په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 2 کسان مړه او د ښځو ماشومانو په ګډون شاوخوا 2 کسان نور ټپیان شوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر سنیو ته ویلي چې د نن سهار دغه پیښه د دوشي ولسوالۍ په کېله ګلی سیمه کې یو باروونکي موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر و. په رستیو کې له بېلابېلې ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي چې د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب یې علت ښودل شوی دی. نن جمعه د اسلام تر ټولو سپېڅلې ښار مکې مکرمه کې په زرګونو کسان د حج فرضې ادا کولو لپاره سره راغونډ شوي دي. د فرانسې خبري ژانس خبر ورکړی چې اټکل کېږي د سعودي عربستان په دې سخته ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونه ډېر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دغې مراسمو کې زیارت کوونکي سپین احرامونه اغوندي چې دوی ټوله مکه پوښلي. د چارواکو ویلي دي چې د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بېسار شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي. او د روسیې له خوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې یو پل چې دغه سیمه د اوکراین له خرسون سیمې سره تړي د هغه څه له کبله زیانمنه شوي چې د روسیې له خوا یو ګمرل شوی چارواکی د اوکراینی ځواکونو له خوا توغول شوی توغندۍ کړي. د خرسون په اشغال شوي سیمه کې د مسکو له خوا ګمرل شوی مشر ولادیمیر سالدو په خپل تلګرام لیکلی دي دغه حمله د کریمیا د دروازې په پله شوې ده. د کریمیا ټاپو وزمې څخه په جنوب کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تر ټولو لنډه غځېدلې لار ده. د اوکراین د مرکزي استخباراتو ادارې ویاند اندري ویلي دي چې حملې ته په اشارې ویل چې د اوکراین ټلویزیون ته یې ویلي دي چې له کریمیا به د روسیې د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون غلو افغانستان ته تللی دی او په کابل کې د بېلابېلو طالب چارواکو سره کتلی دی. که څه هم ښاغلي غلو د دغه سفر او په خپلو لیدو کاتو په اړه باندې تروسه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه د یادو ادارو له مسؤلینو سره کتلی دي. په همدې حال کې د افغانستان د معترضه میرمنو ائتلاف په یو لیک کې له ښاغلي غلو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان بحران په اړه خپل خبرو ته نومړی توب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو افغانستان ته تللی، د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له هغه غوښتي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو څخه د سرغړونو لامل حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له فریدون اوغلو او د هغه ټیم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د روان بحران په اړه خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په دې لیک کې راغلی چې افغان میرمنې په افغانستان کې د ښځو او د غشان د قومي او مذهبي ډلو په وړاندې د شرایطو په خرابېدو ژوره اندېښنه څرګندوي او د غشان د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ په برخه کې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو پر لپسې بندیزونه په حقیقت کې افغان میرمنې له عمومي ژونده محرومي کړي دي. په لیک کې د غشان د تیر جمهوري حکومت د پوځي او ملکی کارمندانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل سرو نیونو، شکنجې، زندان او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف د غړو په لیک کې راغلي چې د افغان ولس د حقونو د درناوي او د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو د رعایتولو په برخه کې د طالبانو انکار د جدي اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د معترضو میرمنو د ائتلاف یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو څخه غوښتي چې د خپلې ارزونې په هدف دې د معترضو میرمنو، مدني ټولنې له غړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره مرکې او مشورې وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپور یې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه قانع کړي د طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باس یې د افغان میرمنو حقونه وي.
دی وایي دغه شان له ښاغلي اوغلو غوښتنه شوې چې د پنجشیر په ګډون باید هغه سیمو ته چېرته چې طالبان ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورن شوي سفرونه وکړي او له عیني شاهدانو سره خبرې وکړي او باید د افغانستان په اړه خپل راپور په دې هیواد کې د روانو واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي. له طالبانو مو د معترضو میرمنو د دغه لیک او د دوی د غوښتنو او ادعاګانو په اړه وپوښتل خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون یې ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف په داسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو په نوم لیک خپروي چې نوموړی دا مهال د افغانستان په سفر بوخت دی. که څه هم خپل اوغلو د دې سفر په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او افغانستان بانک له عمومي رئیس سره کتلي او په بېلابېلو موضوعاتو یې خبرې کړي. فریدون سینرلی اوغلو د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې مشري وکړي او د دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحد تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبه ویلي چې ښاغلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب او جذب امیره صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د افغانستان په رنګ شوي جمهوري نظام کې د دایکندي ولایت امنیه قمندانۍ د جلب او جذب د امیره صبرو رضایی د مامالو رخشانه رضایی وای صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې صبرو د پنج شنبه په ورځ د مشرانو په منځګړیتوب خوشې شوې ده.
مدته بود خانم صبرو رضایی
له څه موده راهیسې د کورنیو چارو وزارت په خوانی لوړ په اکثره د طالبانو په بند کې وه. پرون د مشرانو او کورنیو د غړو په ضمانت خوشې شوه. خو نورې خبرې دې وي نه غواړم دلته یې فکر کړم. ښایي ستونزې ورته برسېره شي، خو داسې هم نه دی چې د جسمي او روحي اړخه به یې زیان نه وي لیدلی او خبرې به نه وي ورته شوي.
حرفایی برش گفته نشده باشه.
صبر و رضایی په داسې حال کې د طالبانو له بنده خوش شوه چې لا هم یو شمیر فعالان د طالبانو په بند کې دي. انځورګر او شاعر حسیب احراری یو له دغو کسانو دی. د احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل که څه هم له بند کې دوی 30 ورځې تیریږي خو احوال ورنه نه لري او د لیدو اجازه هم نه ورکول کیږي. د حسیب احراری یو نږدې خپلوانه چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، له فرهنګي بنسټونو غواړي چې د احراری د خلاصېدو غوښتنه وکړي. د ازادي راډیو ته وویل
از بازداشت حسیب احراری
د لیکوال او شاعر حسیب احراری له نیولو 19 ورځې وشوې، خو طالبانو لا هم د هغه د نیولو د څرنګوالي او ځای په اړه څه نه دي ویلي. ما ډېره هڅه وکړه خو د هغه لیدلو ته بریالی نه شوم او د بندو دروازو شاته پاتې شوم. د سلامتۍ ته ډېره اندېښمنه یم. د پښتورګو تکلیف یې درلوده او عملیات یې کړی و، لا یې درمل کاروه. احراری زموږ د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و.
د حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل طالبان غواړي د ښوونځي او پانتونونو په تړلو او د فرهنګي او مدني شخصیتونو په ځپلو سره په افغاني ټولنه کې د پوهې نیم ژوند د ډیوې مړې کړي. تر دې وړاندې قلم نړیوالې ټولنې هم په یوه اعلامیه کې ای طالبانو له بند څخه د حسیب احراری او نورو هغو فعالانو د بې قید شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. هم غوښتل چې د صبر او رضایي د خوشې کېدو او د حسیب احراری د وضعیت په اړه چې لا هم په زندان کې دی ای طالبانو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لورې مو هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د نیول شوي کسانو خپلوان په داسې حال کې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تېره سې شنبې طالبانو ته په خپل نوي فرمان کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس لخوا خپور شوی ویلي چې هیڅوک باید د محکمې له حکم پرته محاکمه نشي. په ورته وخت کې د قلم لا ټولنې د مشر مطیع الله ویسا په تېر جمهوري نظام کې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مشره عالیه عزیزي، د پوهنتون استاد رسول پارسي، افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان چې دوی هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوي دي تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په سعودي عربستان کې یو شمېر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي وایي د دوی ډوډۍ د حج د مناسکو د لارښوونې او دغه شان د ترانسپورټ په برخه کې ستونزې لري. د دوی په وینا د ستونزو د حل په تړاوي مسؤلین غږ هم نه اوري، خو په مکه کې د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت لخوا د ډوډۍ د ویش مسؤلین بیا افغان حاجیانو ته د منظم درې وخت ډوډۍ خبره کوي. دا راپور درته لرو. یادونه کوم چې د دې راپور له تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو که تاسو وخت لرئ اورېدلې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسمو ته ورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، د آ کوي کومه ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده. په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي. بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورټ د خرابوالي ترڅنګ ادعا کوي هغه لارښوونکي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره نیول شوي سم لارښوونه نشي کولای.
احرام پی جانی نور عمر پی جانی
هیڅ طریقې سره بلد نه دي او نه ورته چا خودلې دي. دلته د خدمات افغانانو ته سم نه وړاندې کیږي او زموږ په بسونو کې بیا معلومات نه کیږي چې د چا دی، ځکه بیرغم ورباندې نشته دی، هیڅ معلوم نه دي. بس بیا هغې کې ټول کینی ورمنډه کوي، یو بیروبار وي، حتی سپین ګیري ډېر پازه وي، ښځې ډېرې پازه وي.
د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجی زیاتوي د ترانسپورټ په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګیری او سپینسری ښځې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغو حاجیانو ازادي راډیو ته له خپلې ډوډۍ اخیستل شوي عکسونه هم رالېږلي دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسؤول محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځای خونو کې درې وخته منظمه ډوډۍ ویشي. نوموړی وایي حاجیان له دې بهیره راضي دي.
حاجی صاحبان د ډوډۍ او د تغذیې نه الحمدلله ټول راضي دي او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کسه مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوظف کړي دي او ډوډۍ د مطبخ د کارګرانو دخوا او د موږ د مسؤلینو دخوا حاجی صاحبانو ته توضیح کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیې د نگانه بالکل راضي دي.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ جوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د جون میاشتې په 20 په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند وزارت هغه مهال ویلي دوی به سکل د 4 هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغان حاجیان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال افغانستان نه 1520 کسان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج اوقاف وزارت ویلي سکل به په هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن 4130 ډالر وو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر.
واړو چې افغان انجونې لیکلو لوستلو ته مطالعه ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد ته وړاندې شو.
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتانه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه وبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یوې د مونولوګ کتاب دی.
انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو دغه نظریه چې تاسو ته شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لویونه د کلی په منځ کې ولاړه و. داونه پټونه
او د خبرونه په روسیو کې په واوري چې په غزنی کې د ناویو په جامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی د مثلا نور تکی دی، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د خبرګولی د 28 په غونډه کې په یو شعر نقد وشو. دی غونډې ته امینه فنا خپل نظم د کره کتنې لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې دې نقد ته مخه کړم او د نقد جزئیات خپاره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري، که سطحي خبرې پکې ځای شوي دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات سم دي. څلورم، ښه تصویرونه پکې شته. پنځم، ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي. شپشم هم دوم رسمو پشیر که ویلی دی چه پکارو یعنی نمو خبر وشده کده نلنده کده وم اغیزمنده یعنی پر لوستون که تأثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کیشي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونغاړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیسي، خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخیشي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو ته راشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخېدلی که نه دی، د آغلې فنا نقد ته وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته یې رالېږلی دی.
نن می هغلار ټول و تھڑلې، هغلار چې تر تا و رسیدلې، هغلار چې د عشق تر انتها و رسیدلې. نن می خلو یا ډبر پزړه کې خوا، نن می ستا د عشق کیسا نیمګړې پریخوا، نن می ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې، ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کشوي، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، ما ته ښکاری د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی، ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې، او پر میز دې درته شمې لګولي، د شین چای پیاله دې مخ ته سره شوې، ما ته ښکاری، ما ته ښکاری تا کتاب مخ ته نیولی، له ستړیا او بې خوبۍ دې سترګې سرې لکه شفق دي، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دي اوښکې، د کتاب تورې سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول له تا سره ملګري، څه تیاره او چپه شپه ده، څه تیاره او چپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کراره ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې یې ځلیږي لکه دوه غمی ښکارېږي. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی. له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوزي، ستا د شمو به هم اوس وروستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناسته د خوبونو ناوکۍ وي، ستا د شمو به هم اوس وروستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناسته د خوبونو ناوکۍ وي، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم. Thank you.
دری نظم نوم دی یوه کړکۍ. په دقیق غونډه کې ځلا نور د شعر د نوم ستاینه وکړه او ویې ویل چې لوستونکي ته هر څه له همدې یوې کړکۍ ورښودل کیږي، یوه داسې کړکۍ چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلې پسرلی د دې شعر کرکټرونه د شې کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. د امنې فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغۍ هم شته. سلما بدری وایي چې د هیلې نظر یې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څېر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې، منځې او غوټې هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې ګهیست هم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. آغلې ګهیست په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمې اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالې ملالی کلیوالی د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه. ویې ویل چې په دې نظم کې پیل، پای او یوه موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. آخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرګس سهاک هم د انځورونو ستاینه وکړه. نعیمه غني د شعر رواني تاثیر ته تم شوه او ویې ویل چې د نظم په پیل کې شاعره له یوې رابطې لاس اخلي او نه غواړي چې مقابل لوری وګوري، خو وروسته زړه یوه کړکۍ د رابطې په لور پرانیزي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته مطلب د محتوا او انځورونو هم شخې ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخیره کې له شمې سره فنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخص سره همشغي نه لري. په پیل کې شاعره واکمنه او په ځان باوري ده، په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمه ژړانده ده. ډاکټر شریفه وړاندیز کوي چې په پای کې پکار وه چې یوه بله جمله یا یو بل انځور ور زیات شوی وای، خوند به یې نور هم ډیر شوی وای، لکه پاس په آسمان کې ستوري یاد شوی وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغه مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینه وو لپاره ماتیدونکي ونه شایو. دا وایي چې په خپلو لیکنو کې باید څرګند کړو که مې نه غواړي نه دې غواړم. که فنا لیکلي وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کیشي لا به بهتر وو. دغه نظر شفیقي خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د امنې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. آخر خپلواک دا خبر هم کړی ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کیسه ایسه ده، هم تصویرونه. دا د شاعر په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسیږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سهاک وه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هر اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکل او لوستل یو بل سره شریکوو او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکل او لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوې نوې کړنو ته وهڅوو. نو د هغه معمولي برنامې سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو او په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاکو، مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو نجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کره کتنه کوو. نو هم مثبت اړخونه یې راخلو، هم منفي اړخونه. د دې لپاره چې زموږ د بهیر یوه موخه همدا ده چې موږ زده کړه کوو او موږ یو بل خپل نیمګړتیا وته غواړو چې متوجه کړو، او کچیرې ښه روان وي هغه وهڅیږي، او کچیرې کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نورې هم سمې شي. او تر هغه وروسته بیا درېیمه برخه چې کومه برخه موږ لرو، هغه د مشاعرې برخه ده چې هغه بیا ټول پاکستان مخلي. خو راځو د کره کتنې برخې ته، چې مخکینۍ غونډه چې زموږ وه هغه د امنه جان فنا یو نظم و چې موږ ټولو پر باندې کره کتنه وکړه.
اغلی سهاک، په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکې شوې دي. د غونډې په اخره کې عادتاً شاعره یا لیکواله د ځان دفاع کوي. اغلی فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړه؟
اغلی فنا یعنی مونږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. مونږ ویل چې مونږ په خوا به چې کله د نارینه وو د کره کتنې برخې ته غوږو یا به کوم داسې مجلس او غونډې کې مونږ ګډون لره، نو آخر کې به دغه د کره کتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه به چې وو د یو ډول دغه کره کتنې هغه کوم اړخونه چې د ده په خوښه به نه وو، د ده په طلیقې به سم نه وو، نو هغه ته به داسې پورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیا به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه وو، دومره صبورانه وو، لکه څنګه چې دې شخصیت ده دې هېڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسې ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سائق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې ووایي یعنی سربیره پر دې چې تاسې ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسې ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسې ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د زما په علاقې برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه هغه د هر یوه نجونو کومه کره کتنه چې وه، کوم یو بحث چې وو، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، ته دې به ښکلي ولیکم، تاسې څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه. اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالات ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسې نه چې تاسې زما د ما د نظم باید باید مو معنا کړه ته، زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسې هغه برخې را برسېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کره کتنې ته داسې قدر په سترګه کتل چې موږ خپله حیران پاتو چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هر کره کتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند وي کې دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان صاحب، نقد تاسو په عربي کلمه د چمانای د چرنل یعنی شاو بد بیلول، څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په افغانستان کې ډیر کله چې څوک دی اثر منفی اړخ بیان کړي د اثر صاحب فکر کوي چې د پر ضد خبره شوې ده. زه خپل د افغان ادبي بهیر د جنو غوندو شاهد یم چې جن وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لورته که چیرته د امینه جان فنا دا نظم ډیر عالی نظم دی، که چیرته دا د خپل نظم دفاع ونه کړي، فکر نه کوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داسې فکر وکړي چې دا نظم کمزوری وو او ډیر څه زده نه کړي؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې چیرته د زده کړې ځای وي نو طبعاً کله چې امینه جانې دا نظم لیکلی تاسې چې لیدی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدلون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا پام دې خبرې ته نه ده شوی. یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته وویل. زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم له یو حالت نه بل حالت ته راغلی تا کاش یو کوچنی کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه اوه، داسې یو څه به د لیکلي وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو. برعکس، کله چې یو نفر به په دې برخه کره کتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالت ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخیستې وه. امینه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای، زموږ نورو نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ یې وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک به څه وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امینه جانې ته وویل چې دغه د پردې تر شا حالات خو رښتیا هم سترګونه لیدل کیږي. د پردې تر شا کوم حالات یا منجانې په خپل نظم کې انځور کړي دي رښتیا هم که چیرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو هیڅوک د پردې شا ته کوم څه چې تیریږي هغه نشي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې خو نه، هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخه شي، دومره هغه د درک وړ سیزونه ورته دومره په اسانۍ د درک وړ ګرځي چې انسان خپله هغه د پردې تر شا هغه سیزونه هم حس کولای شي، ځکه چې هغه پخوا دغه سیزونه تجربه کړي وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپله پوهیږي چې اوس به دغه انسان احتمالي کړنه کومه یوه وي.
شعر خیال هم دی، خیال په خپله ل ډیرو موانی او اوړي تیریشي او بل ځای انسان سرکو ته مجسموي، همدا څه کنه؟
بالکل همدا خبره ده کنه چې خیال هغه ځاینو ته وزر کوي، هغه ځاینو پورې رسیږي، هغه ځاینو پورې مزل کوي چې هلته انسانان تللی نشي.
ستاسو په باور کدا نقدي غونډې دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلئ، د ادبیاتو د وی فارغ په صفات باندې څومره به تاسو ته ګټوري وي؟ دا غونډې
ډېرې به ګټوري وي، ډېرې زیاتې، ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه د مطالعې هغه ذوق فرق کوي او هر جلی چې په دې بهیر کې شته هغه اړخ موږ ته بیانوي چې بلې تقریبا هغه ته لاسرسی نه لري. مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقه جانه هغه چې کوم اثر مطالعه کوي چیرته چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي د کومو لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري، ممکن چې یو بل ملګری نیمه جانه، امینه جانه، زولی جانه، مثلا زه خپله شاید هغه کتاب ونه لرم، کله چې هغه اړخ چې هغه راخلي یو بل اړخ زه راخلم، یو بل اړخ بل ملګری راخلي، همداسې هر جلی هر مېرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داسې یو اړخ موږ ته راخلي چې هغه موږ لپاره نوی وي، هغه داسې موضوع اشاره کوي چې هغه موږ ورنه نوي سیزونه زده کوو.
له نرګس ساحق څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ښځینهو له غونډې د نارینهو آنلاین غونډې ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د اسلامي ادب ګلبن آنلاین غونډې له افغانستان شروع شوې دي. دا څرنګه غونډې دي؟ کوم کسان ګډون پکې کوي؟ د دې غونډو له مسؤول محمد حسن عمری څخه به لومړی دا واورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي.
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت پیل کړی او لنې کمرغه خپل یو کلن ادبي مزل یې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سرته ورسو. ګلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه اوبه مخ یوسي او د ادب د هغه ګلونو تند خړو بکړي او د لا ښایست رنگ ورکي چې له شعر، شاعري او ادبیاتو سره مینه لري.
عمر صاحب په دې غونډو کې کوم موضوعات راخلي؟
ګلبن خپل معیاري مهالویش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی. په دې مهالویش کې ادبي بحثونه، تنقیدي او تشریحي کرکتنې، مشاعري، لیکل سوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونۍ په ټولو ورځو وشل سوي دي.
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي، څنګه کېدای شي چې ستاسو له غونډې خصوصا له نقدي غونډې نور خلک استفاده وکړي، لکه د میرمن آنلاین بهیر د غړو په څیر ستاسو نقد خپور شي چې ټولو ته د استفاده وړ وي؟
موږ د خپل ادبي فعالیتونه انشاءالله په لنډ وخت کې د کتاب په بڼه چاپو تر څو د موږ دغه ادبي فعالیت لمنه پراخه شي او ډیر شمیر د موږ هیوادوال او ادبپال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته.
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړولې دي، نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم له تاسو سره شته؟
بالکل، موږ سره ډیر شمیر شاعران سته چې په بهرنیو هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیري، زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپل وسه موږ سره په ادبي خپرونو کې ونډه اخلي. د ګلبن غیږه ډیره پراخه ده، له پایله د ګلبن د مسؤلینو هڅې دا دي چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي. دا مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې وو، مطرح ده هغه استعداد، وړتیا او اوسنی حال ده.
د انټرنیټ ستونزه نه رامنځته کیږي ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزورې ده.
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي، خو اوس لنې کمرغه ټیکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړی. افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوې او د لری پرتو سیمو ډېر شمېر نامتو شاعران اوس مهال موږ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي آنلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي.
ښځینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې له تاسو سره ګډون وکړي.
ښاغلی شیبر صاحب، د ښځینه شاعرانو اړوند به دومره ووایم چې فعلا ښځینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د ښځینه شاعرانو لپاره یوه بېله ټولنه جوړه کړو چې د ګلبند له مفیدو موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسؤل ښاغلی عمری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړې ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اورو.
ونه د کلی په مینس کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې بی پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه. له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېدې، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه را پرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې لمېوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د مېوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې ته چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تېر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دي. زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوې یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي.
له جلانور څخه مننه چې خپل کیسه یې آزادی رادیو ادبي مجلې ته را لېږلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. دی غواړي خپلو اورېدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل ضمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډوله دی. یو ډول یې داسې دی چې د راوی مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د راوی مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تېرېږي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یاد کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمي تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له شغلی هاشمی نه به واورو چې د خپل دینوی اثر کې څه راغون کړی دي.
مخکې د دینه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دینه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي چې هغه کې یو کتاب د پتیرا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ دیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند دیالکتیک په نوم باندې دی، هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو دیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ په نوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق یوه برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی دی. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل، زما د جسم او د روح ترمنځ، د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژي سره اړیکې لري، او د انسان په داخل کې هغه سمې تیرې هیرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي، هغه په دې کتاب کې راڅرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخیستی دی، نه د تخلیقي آثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل کې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی، او یو مثال په ډول باندې له ځان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل، یعنی د لیکوال، د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم یا د لیکوال، یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یوه برخه یې د پوښتنې په ډول ده، او بله برخه یې د ځواب په ډول ده. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث چې روان دی، دا د جسم لخوا چې کوم بحث کېږي، هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي، او بیا دلته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بیرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې ضدوه دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی، او کله کله د انسان د یو تویم زه په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول جدل دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کومه، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي، یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی چې موږ ورته، ما مثال په ډول په دې کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړي، یعنی د انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړي. په سایکالوجیکل لحاظ باندې د انسان هغه، موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو، د هغې په هغې ډول ورته یادونه کوو، هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه، کوم کار چې ته کوې د کې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب، یو
یعنی هاشمي صاحب، په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ، داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، له ځان سره مو خبرې پکې کړې دي.
او او دا د داستاني ادبیاتو سره
د تاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړل دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړی دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د دې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی، ځینې نظریې ثابتې شوې دي. یو نظریه چې په دې کې ثابته شوې، هغه دا شی ده چې کله موږ تاسو په حال کې ژوند کوو، د تیر مهال تر څومره اغېز لري، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یوه دغه نظریه چې ثابته شوي. دویمه نظریه چې ثابته شوي، هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خو د سایکالوجیکي جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکي جبر هم انسان ځان نشي خلاصولی. بله موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري، او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابته شوی ده، او دا ثابته شوی ده چې انسان چې کله ژوند کوي، سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینو مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم په دې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغسې خبرې دي.
دلته لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم دا بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي؟
عمومي ډول باندې دلته دغه د دوو خواوو ترمنځ چې کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډېرو مواردو کې ویل کېږي چې دغه د زه یو د زه دوه ترمنځ چې کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره، د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. فلسفه سره مطلب تضاد او دښمنی نه ده په کاره، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا مثال په ډول امام غزالي یا
ځینې نور د فلسفې سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې کومې خبرې کړي، یعنې په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفې سره یو ډول دښمني وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي چې په کابل کې کتاب پلورنځیو ته رسیدلی دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنۍ کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسؤول نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوښ ژوند کتاب د استرالی لیکوال اندریو میتیو لیکلی ده چې پښتو ژبې ته عبدالحنان خان ژباړلی. یاد کتاب پکتیکا څخه خپور شوی د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه فعالیت شروع کړي چاپ کړی ده. د یاد کتاب تقریبا ټولې نړۍ ته په درو څلوېښت ژبو ژباړل شوی. سلنې کمرغه پښتو ژبې ته هم مضافه سو. او د خوښ ژوند کتاب تر 2 میلیونه زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سنبالولو کتاب دی چې انګیزه بخونکي دي، موضوعات لري. په عموم کې موږ ویلی سو په دې کتاب کې دغسې موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپله ناهیلي دي، دا دوی د کړنو او فکر پایله ده. ژوند ته وایي له منفي زاویې مه ګورئ، هر هغه څه خوښي ولټوئ. دا دنیا په نفرت او کرکې نارځي. خان او نورو ته مینه ورکړئ، یو بل ته ګټه ورسوئ. ناهیلي او لاسترځنې کېناستل مو د ژوند له بېخوندیو او ناندریو سره مخ کوي. دا او دې ته ورته موضوعات په دې یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفحو کې چاپ شوی ده په ښه صحافت په ښه ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خپرندوی ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نومیږي. د دې کتاب مخکتنه د جون پښپاړسمه د جمعې پروس په کابل کې وشوه. دا کتاب 170 صفحې لري. په دې اړه به نور د مرحوم فرقانی له زوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه واورو.
هغه مقالې دي چې دا په 1970 کال کې هجری کال کې په گئیس جریده کې چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریدې مسؤل مدیر و، په هغه کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه په کور کې پاتې وي او مختلف راغلل چې هغه د اقتصاد برخه و، اقتصادي هغه و لیکنه وي. دا کتاب په 4 فصلونو ویشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوم یې اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او څلورم فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته دام دی یادونه ورده چې کتاب با اکثر مقاله په هغه وخت کې په گیز کې په دری ژبه باندې خپره شوی وي، خو کتاب پښتو کاپی هم ترتیب شوی ده او چاپ شوی دی. یعنی کتاب په دواړو ژبو ورتلای دی، د چاپ نه هم په دری هم په پښتو باندې هم مهاله. البته دی یادونه ورده شی بر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی. او هدف هم ته دا و چې دا مقاله چې ملته پاتې شوی دی په گیس کې ولته په وخت کې محدود خلق لوستی وي، نو دا دوباره باید خلق ولولي. اوس تقریبا 50 کاله چې په دوه مقالو باندې تیر شوی دی. اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیت دغه اوسنی وضعیت سره ډیر تطابق او اغلی دی. هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي، بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرقانی څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
دا ستی روډي مچلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوسو د ادبي هڅو پاړه په تفصیل واوریدل. د خبرونې دا ورسي شیبه د افغان جنو او شوسو لایو هنر سره رانغاړو. د افغاني جامو دود په غزنی کې زیات شوې دي. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوسې جوړوي ډېرې شودل کیږي.
بازاری چرمی لسی ندی ہمارا چرمی پٹی کی کر سوی دی.
میمنه د خپل ورینداري نوې کالی برابروي چې ځینو ته یې ګونګرګان هم ورلوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و او ډېری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دوی به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډېر کمرنګه سو. دوی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغو کالو ته ترجیح ورکوله چې دوی به په سریالونو کې کتل یا به یې له نورو اورېدل. خو اوس بېرته شکر دغه رواج بېرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دوی شاید ډېری دې ته متوجه سوي وسي اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي. خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي، ځانګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بېرته د خپل رواج راځوندی کړو.
دا دغه کمیسونو خولې، ګریوان، لمن او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي. خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزې ګټې لري.
کله چې دغه رواج بېرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړۍ ګټه یې دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري، ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو. خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
Don't کې پال دن چټکایه.